یو استودیو غرمنی خبری خبرونه.
السلام علیکم، ستړي مشه وخت په افغانستان کې د غرمې 12 بجې شوې. زه صفی الله ستانکزی یم. تاسو د ازادي راډیو د خبری پروګرام ته ښه راغلاست وایم. وړاندې د ازادي راډیو په خبری پروګرام کې اوري چې ملګري ملتونه وایي د طالبانو حکومت باید د اوسنیو ستونزو د حل لپاره له نړیوالې ټولنې سره د خبرو لار غوره کړي. د یو این ایچ سی آر مشر فلیپو گراندی:
کله چې زه په کابل کې وم، زموږ د ټولو پیغام طالبانو ته همدا و چې که غواړي پیسې مو آزاد شي، که غواړي دا هیواد یو ځل بیا بنسټیز ملاتړ ترلاسه کړي، باید له نړیوالې ټولنې سره یو ځای ګام پورته کړي.
دا موري چې په کونړ کې په لسګونو هغه معلولونو ته چې پښې یا په جنګونو کې پرې شوي او یا له میندو شل پیدا شوي وي، ویلچرې یا سایکل ورکول کېږي.
ملکه مې نوم دی. دا کور به موږ سره ډېر زیات تکلیف و، اوس موږ ډېر خوشحاله یو. دې سایکل ته په تګ راتګ کې ماته ډېر مشکلات و.
په خوست کې د طالبانو د اطاعت او فرهنګ ریاست په نوښت باندې یوه مشاعره جوړه شوې وه. تر هر څه مخکې به د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه له احمد شیبر واورو.
د بښنې نړیوال سازمان د افغان ښځو د اعتراضونو ننګه وکړه. هند له پاکستان سره په خبرو دی چې لاره ورکړي چې ډېر غنم د مرستې لپاره افغانستان ته واستوي. او په نړۍ کې په کورونا وبا د ټولو مثبتو پیښو شمیر تر 300 میلیونه واوښت. د خبرونو تفصیل: د بښنې نړیوال سازمان په افغانستان کې د ښځو له اعتراضونو سره یو وار بیا د پیوستون غوښتنه وکړه. دغه سازمان پرون په خپل ټویټر کې د ښځینه معترضانو د یوې ویډیو ترڅنګ لیکلي، افغان میرمنې د طالبانو تر واکمنۍ لاندې د خپلو بنسټیزو حقونو لپاره خپلو اعتراضونو ته دوام ورکوي. دغه سازمان په یو آنلاین کمپاین کې له خلکو غوښتنه کوي چې له افغان ښځو سره د پیوستون لپاره خپل ژغ ملګری کړي. پرون هم په کابل کې یو شمېر ښځې په یوه کور کې په اعتراضي ډول راټولې شوې وې. د دوی په استازیتوب یوې وویل:
نړۍ باید په افغانستان کې د ښځو د اعتراضونو څپې او د طالبانو عکس العمل ته په پام دا نتیجه اخیستې وي چې د افغانستان اوسنۍ ښځې هغه پخوانۍ ښځې نه دي چې د تاریخ د ظالمانو درد وزغمي او هیڅ ونه وایي، خو د تنهایی په کونج کې کینی، پر ځانونو وژاړي.
طالبانو په ځینو مواردو کې د ښځو د ځینو لاریونونو مخه نیولې ده. دغه ښځې چې د خپلو اساسي ازادیو غوښتنه کوي، په افغانستان کې ښځو او نجونو ته د کار او تعلیم غوښتنه کوي. طالبانو په اکثرو ادارو کې ښځینه کارکوونکو ته د کار او په اکثرو ولایتونو کې نجونو ته تر شپږم ټولګي پورته د تعلیم اجازه نه ده ورکړې. په پام کې د هند ډېر ژر افغانستان ته لاړو کسانو سره د مرستې لپاره ډېر غنم ولي شي. د هندي رسنیو د راپورونو له مخې دغه بشري مرستې به د پاکستان له لارې افغانستان ته انتقال شي. اسلام آباد ویلي چې د نوې ډیلي د دې نوښت هرکلی کوي. راپورونه وایي دا مهال هندي او پاکستاني چارواکي افغانستان ته د بشري مرستو د رسولو په اړه په خبرو بوخت دي. هند پرون هم افغانستان ته شاوخوا 6 ټنه طبي مواد واستول. د هند د بهرنیو چارو وزارت په یوه اعلامیه کې وویل د دغو مرستو 2 ټنه دارو درمل دي چې په کابل کې د اندرا ګاندي روغتون ته وسپارل شول. د افغانستان میشت ټولنه وایي د بدخشان ولایت په اردو جلوسوالي کې پر 500 وچکالي ځپلو او جګړه ځپلو کورنیو د خوراکي توکو مرستې وویشل شوې. دغه ادارې پرون ناوخته په خپل ټویټر کې لیکلي، په دغو مرستو کې 8 بیلابیل ډوله خوراکي مواد شامل وو. په افغانستان کې ګڼې نورې مرستندوی ادارې هم د ژمي له راتګ سره پر اړو او بېوزلو کورنیو د مرستو په ویش بوختې دي. ملګرو ملتو ویلي د افغانستان د نفوسو نیمایي برخه د بېوزلۍ له کبله عاجلو بشري مرستو ته اړتیا لري. په افغانستان کې د سویډن کمیټه وایي د ننګرهار په سپینغر ولسوالۍ کې یو منځنی ښوونځی بیا ورغوه. د دې کمیټې د پروګرامونو د تطبیق مرستیال رئیس ډاکټر محسن هاشمي ازادي راډیو ته وویل د دغه ښوونځي د بیا رغونې چارې تیر میلادي کال پیل شوې وې.
د دغه مکتب په ترمیم باندې تقریبا د 4 میلیونه شاوخوا افغانۍ مصرف راغلی چې د سویډن د انکشافي ادارې له طرفه تمویل شوی دی او د سویډن کمیټې له طرفه تطبیق شوی دی.
په افغانستان کې د سویډن کمیټه چې له څلورو لسیزو راهیسې په افغانستان کې فعالیت کوي وایي تر اوسه یې په دغه هیواد کې زر ښوونځي یا جوړ کړي یا یې بیا رغولی دي. د جانس هاپکنز پانتون د جمعې د ورځې د شمیرو له مخې په نړۍ کې د کورونا وبا ثبت شوې مثبت شمیرې تر 300 میلیونه واوښتې. د کورونا په اومیکرون بڼې چې ژر خپریږي په لسګونو هیوادو کې ګڼ کسان اخته شوي دي، خو هغه کسان چې واکسین یې کړی دی او په اومیکرون اخته شوي دي په هغوی کې د کورونا سختې نښې نه لیدل کېږي او د دې بڼې د مړینې کچه هم کمه ده. د دې سربیره روغتیایي متخصصان خبرداری ورکوي که ډیر کسان په دې ناروغۍ اخته شي په نړۍ کې به روغتیایي خدمات ټکنی کړي. د کورونا ثبت شوې مثبت شمیرې که تر 300 میلیونه اوښتي دي، داسې باور کېږي چې په ټوله نړۍ کې به اصلي شمیرې تر دې 2 برابره زیاتې وي. د روغتیا د نړیوال سازمان په وینا تر اوسه 5.5 میلیونه کسان په نړۍ کې کورونا وژلي دي او داسې اټکل کېږي چې دا شمیرې به هم 2-3 برابره تر دې ډېرې وي. د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر وایي واشنگتن د قزاقستان د دې غوښتنې په اړه پوښتنې لري چې د روسیې په مشرۍ له امنیتي سازمان څخه د اعتراض کوونکو د مخنیوي لپاره ولې د مرستې غوښتنه کړې ده. انتونی بلنکن زیاته کړه ښکاره ده چې د قزاقستان چارواکي دا ظرفیت لري چې له دې اعتراضونو سره مناسب چلند وکړي، داسې چې د اعتراضونو پر مهال په قانوني ډول هم د لاریون کوونکو د حقونو درناوی وشي او هم نظم مراعات شي. قزاقستان تیر اونۍ د روسیې په مشرۍ د ګډو ګټو د امنیتي تړون له غړو هیوادو چې روسیه، بیلاروس، قرغزستان، قزاقستان، تاجکستان او ارمنستان یې غړي دي، د هغو مظاهرو د مخنیوي لپاره د مرستې غوښتنه وکړه چې د ګازو د بیو د زیاتېدو لپاره په ټول قزاقستان کې پیل شوې. روسیې د دې غوښتنې په ځواب کې 2000 سرتیري قزاقستان ته واستول. انتونی بلنکن په داسې وخت کې دا څرګندونې کړې دي چې د قزاقستان ولسمشر قاسم جومارت توقایف امنیتي ځواکونو ته اجازه ورکړې ده چې پر هغو کسانو چې د ده په وینا بل وګرځي او نه تسلیمي شي ډزې وکړي او ووژني.
خبرونه مولا ازادي رادیو اوریدل کولای شي. دا خبرونه د ازادي رادیو په ویب پاڼه ازادي رادیو .com کې ولوله. رازو د پروګرام اول مطلب ته. ملګری ملتونه وایي د طالبانو حکومت باید د اوسنیو ستونزو د حل لپاره له نړیوالې ټولنې سره د خبرو لار غوره کړي. دغه سازمان د کډوالو لپاره د لوی کمشنر فلیپ ګراندی په خبره په یو باثباته هیواد یوازې د نړیوالې ټولنې او طالبانو ترمنځ د خبرو اترو له لارې ترلاسه کېدای شي. ښاغلی ګراندی دا خبرداری هم ورکړی که د افغانستان د اوسني بشري ناورین مخه ونه نیول شي، د کډوالۍ یوه نه لیدل شوې څپه به پیل شي. جزئیات په دغه رپورت کې.
د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو لوی کمشنر فلیپو ګراندی په افغانستان کې د روان بشري ناورین حل لار د نړیوالې ټولنې او د طالبانو د حکومت ترمنځ په دوه اړخیز ډیالوګ کې ویني. خغلی ګراندی واشنگتن پوسټ سره خپل نوی مرکه کې ویلي یو باثباته هیواد چې وشي کولای د خپلو خلکو ملاتړ وکړي یوازې د نړیوالې ټولنې او طالبانو ترمنځ د خبرو له لارې ترلاسه کیدای شي.
کله چې زه په کابل کې وم زموږ د ټولو پیغام طالبانو ته همدا و چې که غواړي پیسې مو آزاد شي، که غواړي دا هیواد یو ځل بیا بنسټیز ملاتړ ترلاسه کړي، باید له نړیوالې ټولنې سره یو ځای ګام پورته کړي. دا په دواړو خواوو پورې تړلې خبرې دي.
ښاغلی ګراندی که څه هم دا خبرې پیچلې بولي خو زیاتوي دا مفکوره باید پیاوړې شي چې ښځې باید کار وکړي، د لږکیو استازیتوب باید وشي او نجونې باید ښوونځیو ته ولاړ شي. د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو لوی کمشنر وایي طالبان باید دا درک کړي چې افغانستان د نویمې لسیزې هیواد نه دی او اوسني واقعیتونه د هغه وخت په پرتله توپیر لري. د نړیوالې ټولنې په ځانګړي ډول د امریکا متحده ایالاتو او د طالبانو د حکومت ترمنځ تر ډیره بنسټیزه ستونزه هم د بشر حقونو په ځانګړي توګه د ښځو حقونو ترهګرۍ سره مبارزې او د یو ټولګډونه حکومت په جوړېدو کې ده. خو له دې ټولو سره سره د طالبانو حکومت هم د ستونزو د حل په اړه د صادقانه خبرو د وړاندیز هرکلی کوي. د طالبانو د حکومت د ویان مرستیال بلال کریمی ازادي راډیو ته وویل ټول ستونزې باید د خبرو او ډیالوګ له لارې حل شي.
په اسلامي مرکز لا مغه پیل څخه پر خبرو او ډیالوګ باندې باور درلود. زموږ هیله دا ده چې بین ملي ټولنه همدارنګه ټول لاغه هیوادونه چې کله ناکله ځینې اندېښنې ابرازوي د خبرو له لارې څخه ستونزو حل تر وړاندې شي او اسلامي مرکز په ډیالوګ باندې بشپړ چمتووالی لري او آماده ده.
د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو لوی کمشنر داسې مهال د افغانستان د بشري ناورین د لا پراخېدو د مخنیوي لپاره د نړیوال ټولنې او طالبانو ترمنځ د خبرو وړاندیز کوي چې د هیواد کې وضعیت تر بل هر وخت ډیر ترینګلای دی. فلیپو ګراندی هم وای نږدې نیمایي افغانان قحطۍ سره مخ دي، روغتیایي سیستم 80% فلج شوی او 80% ښوونکیو ته لا هم تنخواوې نه دي ورکړل شوي. د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو لوی کمشنر وایي بشري مرستې چې د یوې څه مودې لپاره به د خلکو لاسنیوی وکړي روانې دي، خو د ده په خبره دا کافي نه دي او نشي کولای متوازن حالت منځته راوړي.
کچېرې دا ستونزې حل نه شي، زه بې له کوم شکه وړاندوینه کوم چې موږ به په کور دننه په لوی شمېر د خلکو د بېځایه کېدو شاهدان اوسو. همدارنګه به د پولو په اوږدو په سیمه کې د پراخې کډوالۍ یا بېځایه کېدو لیدونکي واوسو.
که څه هم په افغانستان کې د پراخې جګړې له درېدو سره نږدې 120,000 کسان بیرته خپلو اصلي مینو ته ستانه شوي، خو د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو عالي کمشنر په خبره لا هم 9 میلیونه افغانان په کور دننه بېځایه دي. ملګری ملتونه وایي له افغانستان د باندې نږدې 6 میلیونه افغانان کډوال دي چې اوس د بیرته ستنولو لپاره وضعیت نازک دی، ځکه په خبره یې هغه ملاتړ ډیر کمزوری شوی چې خپل هیواد ته یې د دې کډوالو د ستنولو لپاره مالی سرچینې برابرولې.
ازادي راډیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي.
وار بشو کنر ته هلته په لسګونو هغو معلولینو ته چې پښې په جنګونو کې پرې شوي او یا له میندو شال پیدا شوي ویلچرې یا سایکل ورکول کېږي. د معلولینو د اتحادي مسؤلین وایي نورو معلولینو ته هم د هغوی اړتیا وړ شیان ویشل کېږي. تفصیل په دغه رپورټ کې.
په کونړ کې د معلولینو اتحادی مسؤلین وایي په ولایت کې د تیرو جنګونو له امله په زرګونو کسان معلول شوي چې ښځې او ماشومان هم پکې شامل دي او د اندامونو د نشتوالي په وجه ګڼو ستونزو سره مخ دي. د دوی په خبره چې په یاد ولایت کې دغو معلولینو ته د مصنوعي اندامونو جوړولو ترڅنګ ویلچری او نور وسایل هم ورکول کېږي. د معلولینو اتحادی مشر محمد اساق قلندرخیل ازادي راډیو ته وویل
دلته نن د ایچ جوړیو موسی له خوا د معلولینو ته ویلچیرې مصنوعي قالبونه بازې ورکړل شو. واکیم فریمونه چې ګرځېدلی نه شي ماشومان یا غټان او هغه واکیم فریم سره هغه روان شي هغه ته دوی ته دغه شیان ورکړل شول. نن تقریبا 1500 تر 1600 پورې ویلچیر نن ورکړل شولي، خو دوی په پروژه کې لري نور هم په قلار قلار به ورکوي. کوم چاته چې ضرورت مطابق دوی ورکوي. دغه وخت مخکې نه لیست جوړ شوی کوم کسان ته ضرورت و هغه ته اوس ورکړلې او نور به همداسې په قلار قلار ورکول کېږي.
هغه معلولین چې ویلچری یا د معلولینو د ګرځېدو سایکلونه یې ترلاسه کړي خوښتي. دوه تنه یې وایي
ملکه مې نوم دی، دا کور به موږ سره ډېر زیات تکلیف و اوس موږ ډېر خوشحاله دی. سایکل ته په تګ راتګ کې ماته ډېر مشکلات وو. د دې سایکل سره زما ډېر مشکلات حل شي، ځکه چې زما سره ماشومان دي، ماته کور را په غاړه دی، زما ډېر مشکل وو.
نوم مې سپین محمد دی، اسمار ولسوالۍ اوسېدونکی. ماته ډېر مشکل وو، بس په تګ کې بس وتو کې ماته ډېر مشکل وو. دا چې راکړه ډېر زیات خوشحاله شوم، بس ډېره زیاته مننه.
د معلولینو ټولنې مشرانو په خبره چې په کونړ کې شاوخوا 10,000 معلولین موجود دي، خو ورته برابرېدونکي اسانتیاوې په نشت حساب دي. دوی له مرکزي حکومت او اړوندو ادارو څخه غواړي چې په کونړ کې معلولیت لرونکو سره د وسایلو او اسانتیاوو چمتو کولو کې مرسته وکړي.
مننه چې ازادي راډیو واورئ.
اوس هم د اقتصاد نړۍ خبرونه واوري.
د ترکمنستان هیواد د بهرنیو چارو وزارت منستیل د یو تخنیکی پلاوی په مشرۍ د ټاپي پروژې د بحث لپاره لومړی هرات او نن کابل ته راغلی. که څه هم په کابل کې دغه پلاوی د لیدونو او خبرو جزئیات تر اوسه نه دي خپاره شوي، خو د هرات د سوداګرۍ او صنایع خونې د وی خبر پاڼې په خبرولو سره ویلي چې یاد پلاوی دوی سره د ټاپي پروژې د کار پر چټکتیا خبرې کړې دي. په دغه خبر پاڼه کې چې تېر ورځ ناوخته خپره شوې پکې ویل شوي چې راغلي پلاوی سره د یاد هیواد ټاپي پروژې مشر هم مل دی. د خبرځای په حواله د ترکمنستان د بهرنیو چارو وزارت رات مرستیل ویلی د دې پروژې لپاره مهم امنیت دی او افغانستان کې امنیت شته، نو ترکمنستان کې د دې پروژې کار بشپړ شوی او افغانستان کې به هم پیل شي. ترکمنی پلاوی په افغانستان کې له پخوا د ښه امنیت په تړاو افغان مسؤلینو ته د دې پروژې د ښه تطبیق ډاډ ورکړی. افغان مسؤلینو هم د تخنیکي چارو په برخه کې له ترکمنستانه د همکاري غوښتنه کړې. ویلي دي هغه لوجستیکي شرکتونه چې غواړي په دې برخه کې کار وکړي د کار زمینه به ورته برابره شي. د ټاپي پروژه په 2013 کال کې د افغانستان، ترکمنستان، پاکستان او هند مشرانو لخوا پرانستل شوه. د دغې پروژې له لارې به ګاز او برېښنا له ترکمنستان، افغانستان، بیا پاکستان او له هغه هېواد به هندوستان ته انتقال شي. په میدان وردګ ولایت کې سلګونه بېوزله بزګرانو ته د اصلاح شویو غنمو تخم وویشل شو. د طالبانو د کرنې اوبو لګونې مالداری وزارت میان موین عمری رسنی ته په استول شوي خبر پاڼه کې ویلي چې یاد بهیر دوه ورځې وړاندې پیل شوی و او تیر ورځ ناوخته پای ته ورسید. د ښاغلي عمری د معلوماتو له مخې دغه اصلاح شوي تخمونه د اف ای او او یو شمېر نورو ملاتړو بنسټونو لخوا شاوخوا زر بېوزله بزګرانو ته ورکړل شو. نوموړي ویلي هر بزګر ته یوه 50 کیلو ګرامه بوري ورکړل شوې ده. د کرنې وزارت د معلوماتو له مخې یاد بهیر به نورو ولایتونو ته هم ډېر شر وغځول شي. او نن د افغانستان بانک لخوا افغاني د څو بهرنیو اسعارو په وړاندې په دې ډول بدلېږي. یو امریکایي ډالر 104 افغاني 33 پوله، یو ایرو 104 افغاني 14 پوله، یو انګلیسي پوند 101 افغاني 88 پوله، یو سعودي ریال 6 افغاني 26 پوله، زر ایراني تومان 3 افغاني 22 پوله، زر هندي کلدار 1299 افغاني او زر پاکستاني کلدار 1535 افغاني.
د اقتصاد نړۍ خبرونه مو واوریدل. کولای شئ دا خبرونه هم له نورو خبرونو سره یو ځای د ازادي راډیو په ویب پاڼې azadiradio.com کې ولولئ. راځو د قزاقستان موضوع ته چې له څو ورځو راهیسې هلته پکې اعتراضونه کیږي او حکومت هم د اعتراضونو د ځپلو لپاره لاس په کار شوی. ناټو تړون او د اروپایي ټولنې ځینو غړو هیوادونو په قزاقستان کې د اعتراضونو تر ځپل کېدو وروسته د بشري وضعیت په اړه اندېښنه ښودلې. د ناټو سرمنشي یون ستولتنبرګ وایي په قزاقستان کې روان وضعیت له نږدې څاري او ټینګار کوي چې تاوتریخوالی باید پای ته ورسول شي. دا اندېښنې داسې وخت ښودل کېږي چې د قزاقستان ولسمشر پر هغو کسانو د ډزو امر کړی چې د ده په وینا بلوا ګرځي. جزئیات په دغه رپورټ کې.
په قزاقستان کې د اعتراضونو یوه اونۍ کېږي، خو په دغه هیواد کې لا هم روان وضعیت د اندېښنې وړ شوبل کېږي. ولسمشر قاسم جومار توقایف امر کړی چې امنیتي ځواکونه کولی سي پر اعتراض کوونکو ډزې وکړي، هغه اقدام چې اندېښنې ولاړې کړي دي. د ناټو سرمنشي ینس ستولتنبرګ پرون جمعه مازیګر وویل په قزاقستان کې روان وضعیت ته اندېښمن دی.
ناټو متحدان په قزاقستان کې روان وضعیت په دقت څاري. موږ اندېښمن یو دا چې ځینې کسان مړه شوي خوا بدي یو. له شک پرته مهمه ده چې تاوتریخوالی پای ته ورسول شي او د سوله ییزو اعتراضونو او بیان د ازادۍ په ګډون بشري حقونو ته درناوی وشي.
له بلې خوا د اروپایي کمیسیون مشرې اورزلا وان در لین پرون جمعه په پاریس کې وویل په قزاقستان کې د خلکو د بشري او امنیتي وضعیت په اړه اندېښنه لري. هغې زیاته کړه چې اروپایي ټولنه تر خپله وسه هر ډول همکاري ته چمتو ده. د دې ترڅنګ د فرانسې ولسمشر ایمانویل مکرون چې د وان در لین کوربه و له هغې سره په یوه خبري کنفرانس کې وویل چې د اندېښنې ترڅنګ دوی د وضعیت څارونکي دي. د قزاقستان ولسمشر قاسم جومارت توقایف د جمعې پر ماښام په یوه تلویزیونی وینا کې وویل چې د دوی امنیتي ځواکونه به د هر ډول جنایت په وړاندې اقدام وکړي. هغه زیاته کړه چې د حکومت مبارزه به تر پایه دوام کوي. ولسمشر توقایف د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین مننه وکړه چې د ده غوښتنه یې ومنله او قزاقستان ته یې مرستندوی او سوله ساتي ځواکونه ولیږل. دا مهال د روسیې په رهبری دغه ځواکونه د قزاقستان د پلازمینې نور سلطان په ځینو برخو کې ځای پر ځای سوي دي. د تیلو او ګازو د بایو لوړېدو په عکس العمل کې د خلکو اعتراضونه د شنبې په ورځ پیل شول چې د سترګو په رپ کې خلک د نورو ښارونو او ښارګوټو لارو سړکونو ته هم راووتل او د بیکارۍ دغه راز اداري فساد پر ضد یې شعارونه پیل کړل. د الماتا ښار وضعیت تر ټولو ناوړه بلل سوی چې د قزاقستان پخوانۍ پلازمینه ده. دغه هیواد د منځنۍ آسیا تر ټولو شتمن هیواد بلل کېږي. د ازادي اروپا ازادي راډیو د قزاقستان څنګ خبرلان وایي چې د جمعې تر مازدیګره د اعتراضونو په نتیجه کې د وژل سوو کسانو شمیر 300 ته رسیدی. د قزاقستان د کورنیو چارو وزارت ویلي د الماتا ښار ازادي میدان د هغو کسانو له موجودیت څخه پاک سوی چې حکومت د جنایتکارو ډلې بللي، خو په دغه میدان کې هم د سختو شخړو راپورونه ورکول سوي دي.
د قزاقستان په اړه مو راپور واورید. په همدې موضوع تم کیږو. عبدالرحمن خروټه یو افغان دی چې له 28 کلونو راهیسې په قزاقستان کې ژوند کوي، خو په دې ورځو کې له دغه هیواده ازبکستان ته تللی دی. د ده د کورنۍ غړي او ماشومان د قزاقستان په ستر ښار الماتی کې پاتې دي. له ښاغلي خروټي څخه احمد شیبر د مرکې پیل کې پوښتنه کړې چې د کورنۍ غړي په الماتی کې له کوره وتلی شي که څنګه.
هغه اولي ضروریات چې دي د کورنۍ لکه ډوډۍ یا مثلا شدی ماشوم ته یا بعض شیان دا کولی شي چې آزادانه واخلي. دغه مظاهره چې مظاهره کړی دغه اغوی دوی سره داسې بد رویه نه کوي په تناسب دی اول ورځو،
یعنی په اول ورځو کې د هر چا لپاره خطر و؟
بله، ټول هغه څوک چې له مظاهره چیانو سره نه و او هغوی ته یو مشکل ایجادېده. اکثرا دغه قیمت بها موټر چې و نخلیه وسایط و دغو باندې ډېر زیات حمله کولی او هغوی سوځول، چې دلیل یې دغه و چې فکر کوم دغه د اقتصادي مشکل دغه خلکو درلوده. فقط تقاضای هم دي همدغو خلکو همدا وه چې مونږ ته دغنه حقوق را کوي چې د مونږ د ژوند مصارف یا اکتفا وکړي د مونږ د مصارفو.
هلته یو علت دا هم ګڼل کېده د ماشونو د زیاتېدو تر څنګ چې د ګازو قیمتونه زیات شوي دي، څنګه آیا ډېر زیات قیمت کې فرق راغلی دی؟
د ګاز شپېته تنګې یو کیلو و د نوي کال په راتګ سره چې نوی کال شو یو سلو شل روپیه نرخ جګ لاړه.
خروټې صاحب، تاسو کلونه کلونه په قزاقستان کې ژوند کړی دی، په خپله هم که اوس بهر یاسي له قزاقستانه خو بیرته ورځي، څرنګه یعنی د قزاقستان د خلکو عامو خلکو اقتصادي وضعیت ته چې ګوري د ګازو دغه قیمت واقعا به انصافه قیمت ته چې دومره زیات جګ شوی دی او کنه د تحمل وړ دی دوی کولی شي چې د دې پیسې ورکړي؟
خپل قزاقستان له جمله دی هغه هیوادو ده چې ګاز صادروي، افغانستان ته صادروي او تاجکستان ته صادروي، او نیو ډالر 450 یا 450 تنگه ده چې دا 3.5 کیلو یا 3 کیلو داسې فکر وکړي 3 کیلو ګاز کولی شي چې واخلي 4 کیلو ګاز داسې تخمینی وایو. دغه توان دغه خلکو درلوده، اما هر جنس یا هر متا چې وي سل په سلو کې که په بازار کې د قیمت جګیږي واقعا داسې یو هغه ورکي یو عکسالعمل خلک ورکي آمادګي نه لري د دغسې یو خاص تحول لپاره.
په قزاقستان کې مو له یو افغان عبدالرحمن خروټي سره خبرې واورېدې چې د وروستیو مظاهرو د ریښو او عواملو په اړه یې له موږ سره خبرې وکړې.
او سر با خوی کردستان امروز حقوق هسته ایمون رو
تسکیم
ازادی راڈیو سر او سی او ترنو روزر دا افغانستان سیمی او نڑی لحالاتو خبر شد. واربشو خوست ته په خوست کې د طالبانو د اطلاعات او فرهنګ ریاست په نوښت د دې ولایت د فرهنګیانو، شاعرانو او یو شمیر طالب چارواکو په ګډون مشاعره جوړه شوې وه. په مشاعره کې طالب چارواکو له فرهنګیانو وغوښتل چې په خپلو شعرونو او لیکنو کې افغانانو ته د یووالي او ورورۍ پیغامونه ورکړي. بل لوري ته د خوستیو فرهنګیانو دا ډول ناستې د افغان فرهنګ د پرمختیا او غوړېدا لپاره ګټورې وبللې. نور حال د نجیب الله الوخیل په رپورټ کې.
د جنوري په ومه د خوست د طالبانو د اطلاعات او فرهنګ ریاست په نوښت مشاعره او د ترنوم دستوره جوړه شوې وه. په دې مشاعره کې چې د شاعرانو او فرهنګیانو سربیره د طالبانو د حکومت لوړپوړو کسانو هم برخه درلوده، له شاعرانو وغوښتل شول چې ولسونو ته د یووالي او ورورګلوۍ پیغامونه ورکړي. د طالبانو د قطر د مذاکراتي ټیم غړي انس حقانی په خپلو خبرو کې فرهنګیانو او شاعرانو ته وویل په لیکنو او شعرونو کې مو ولسونو ته ډاډ ورکوي، هغوی د هیواد رغونې او یووالي ته راوبولئ.
ادیبانو لیکوالانو ته دا پکار دی چې دا ولس څلوېښت کاله زور وشوی دی، دوی ته باید د ادب د سنګر ملګري ډېر تسلیت ورکړي. ډېر خلک نفس شي نه وړي والي خوږه خبره وړي د ورورګلوۍ وخت راغلی دی. دا دی الحمدلله ټول په یو وطن کې اوس به یو لاس له بل سره ورکوو چې
فرهنگ پال او شاعر نورشان اورانی ول ادبی ناست یا مشاعره دی ادب او فرهنگ په غختلتیا او بډاینه کې مهم رول لري.
ادبی بندرونه دا ډیر مهم دي ځکه په دې ناست سره فرهنگ او ادب غختلې کیږي، غنی کیږي. د دې اطلاعات او فرهنگ اړوندو ادارو مسؤلیت ته چې خپل غیږه کې شاعران او فرهنگیان راون غاړي ترسو مسلسله مشاعره ادبی بندرونه ناست او کرکتنه پیل کړي تر څو موږ وکولای شو چې په راتلونکي کې یو غښتلی پیاوړی کلتور او غښتلی ادب ولرو.
د پښتو ژبې نامتو شاعر پیر محمد کاروان د یادې مشاعرې په اړه خپل تاثرات داسې وړاندې کړل.
عارفان وای چې د خبرو میدان تنگ دی وای معنا تر اوسه معنا چې جان د زړونو اخلاص دی چتله لطافت دی او عاطفه ده او مینه ده.
په مشاعره کې مشر شاعر شیر محمد مجبور خپل شعر ګډونوالو ته وړاندې کړ.
چې عمل وي او مینه وي په ژوند کې څومره خوند دی، چې شور وي د بنګړې په مړوند کې څومره خوند دی، خوږه مې د ژوند وخوړل ترخه مې شاته پرېښول، ګنۍ چې کله شوي په هر بند کې څومره خوند دی، مجبور د مجبورۍ نه منصوري سندرې وایي چې دوه زړونه یو زړه شي په پیوند کې څومره خوند دی.
د خوست یو بل شاعر جلال خپلواک په شعر کې بیا واقدارو ته خپل مشوره د شعر په ژبه داسې بیان کړه.
خیر کا پلوند دښمنان و داده هم ورونه دی د اسکر ډاکټر ماستر پکې عزت وکا چې ټول د لنګ او نکټای خوندان ګډ شي درتای برادر مولا داسې سیاست وکا خلق په نس باندې ماړه کچ را ټول شي پتا له هر سوړان د غم د کار او تجارت وکا جلال ته او دا خبره ده
د طالبانو د اطلاعات او کلتور ریاست د جوړې شوې مشاعرې یوه برخه حماسي ترانو او د غزلونو او شعرونو ترنم ته ځانګړې شوې وه. خوستي شاعر طاهر امین تعجب ګډونوالو ته خپل ترنم وړاندې کړ چې د حاضرینو له ښو احساساتو سره مخامخ شو.
منم جذبات شک سوچی محراب کے پگڑا نشما کلیا پوجد کے درا نشما چل مستین پوا نشما کلیا پوجد کے درا نشما.
هغه شیبه چې د چا ښېګڼه مو ورځ ښایسته کوي، یا یوه شیبه چې د نهیلۍ یا هیلې، ناکامۍ یا بریا احساس کوي، څه کار کوي او کوم راتلونکي پلانونه لري؟
اوس ما ته یو انګیزه یا یو فکر ایجاد شوی دی چې زه غواړم یوازې په داستاني عادت
زما زوی زی کلینری کوي ما روزانه ژوند ته ما تیرو.
په 2019 کې په مارچ کې فارغ شوی وو، روزه پوری دند پسی گرزی خو دند نشته.
هم دا د ژوند رنگونه دی. که غواړی دا شیبې مو له نورو سره شریک کړئ نو د ازادۍ راډیو پر واتس اپ راولېږئ خپلې کیسې چې له دریو دقیقو زیاتې نه وي په یو غږیز پیغام کې ازادۍ راډیو ته راوستوئ. دا شمیره در سره ثبت کړئ: 00 4 22 12 6 41.
ازادي رادیو ته غواګیست.
ستاسو ل پیغامونو
سلامونه ونه کې هره دي. ازادي رادیو ټولو کارکونکو ته زمونږ اورو دا پیغام دې نه شریکي چې تیر جمهوریت نظام سقوط کړي دي. به موږ د جلال آباد ته د سرخود ولسوالۍ خوونکو تر اوسه پورې معاش نه دی اخیستی. مونږ نه پوهیږو چې دغه ستونزه په دولت کې ده او که په دې بانکونو کې ده. دغه بانکونه مخکې مونږ د ایم پیسا سره وو، اوس ایم پیسا نه عزیزي بانک ته واړولو. په عزیزي بانک باندې کله یو کارت یو شیبانه کوي، دغه پروسه پاتې ده، دا پروسه پاتې ده. په دغه پروسو کې دا د شپږ میاشتې وشوې چې مونږ ښوونکو معاش نه دی اخیستی او ټول ښوونکي ډېر په بد وضعیت باندې او په بد حالاتو کې اوس هم خپلو وظیفو ته دوام ورکوي او خپلو وظیفو ته روان دي. نو مونږ د مربوطه چارواکي مسؤول کسان نه مونږ هیله کوو چې زر تر زره د ښوونکو معاشونه غم وخوري او د ښوونکو ته معاشونه ورکړي چې نور هېڅ زغملو وړ نه دي. مننه.
سلامونه نکې هېره د ازادۍ رادیو کارکوونکو ته او د ازادۍ رادیو مینهوالو ته. د طالبانو پر تک سره دا چې پوهنتونونه ټول تل شوي دي، زموږ یوازنی غوښتنه له طالبان څخه دا ده چې پوهنتونونه بیرته زر تر زره خلاص کړي او د پوهنتون دروازې مو نور د افغان زده کړیالانو پر وړاندې خلاصې کړي. د یو هیواد د بربادۍ لپاره همدا بسنه کوي چې د پوهنتون دروازه پرې بنده شي.
ستاسې پیغام، ستاسې نظر.